السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته خراغلې. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو درسي ساعت او د ازادۍ ملمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کرکټ نړیواله شورا ICC وایي د افغانستان د خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ په هدف چې د طالبانو له راتګ وروسته جلاوطنه شوې یو ځانګړی کاري ځواک رامنځته کوي. کرک انفو وی پاڼې د کرکټ د نړیواله شورا د خبر پاڼې له مخې چې پرون یکشنبه خبره شوې لیکلي چې دغه نوښت په هند کې د کرکټ د کنټرول د پلاوي د اروپا مرکزی بانک او د استرالیا د کرکټ ادارې په همکارۍ ترسره کیږي. له دې سره به د افغانستان د خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره یو ځانګړی صندوق رامنځته کیږي. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو یو ډله وایي چې دغه هیواد کې پر دو افغانانو د اعدام حکم عملي شوی دی. دغه سازمان پرون یکشنبه پر خپل وب پاڼه یو راپور کې لیکلی چې د ربی شامراد او وسیم احمد په نوم دغه کسان د شنبه په ورځ د قزوین په مرکزی زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلی چې 20 کلن ربی شامراد او 30 کلن وسیم احمد د کندز ولایت اوسیدونکو وو او 3 کال وړاندې د نشهیتو کو د قاچاق په تور ونیول شول. د هنګاو پر راپور کې راغلی چې دغه دوه کسان خوریای او مامادی. د ایران د بشري حقوقو سازمان تیر میاشت یو راپور کې ویل چې تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 80 افغانان په ایران کې اعدام شوي. د ایران لخوا د اعدام د حکمونه له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. نیکلاسن پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه د تیر مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پای ته رسولي دي. هغه لیکلي د ماموریت پای د افغانستان په وړاندې د اروپای ټولنې د سیاست د بدلون په معنا نه دی. نیکلاسن زیاته کړې اروپای ټولنه به په افغانستان کې خلکو ته د ژمنو او د دغې ټولنې د ګټو او ارزښتونو د ساتنې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. د هغه په خبره دا مهال د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړې استازولۍ مسؤلیت، د افغانستان او پاکستان لپاره د دغې ټولنې یو ډیپلوماته دریان دریا مختوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دفتر په ایران کې د اتو پاکستانی کارګرو وژنه غندلې او له تهران غوښتي چې د پیښې عاملین ونیسي. د شریف دفتر پرون یکشنبه په دې اړه یو خبر پاڼه خبره کړې. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا لیکلي چې یو شمیر وسلوال د شنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د مهرستان ښار یوې فابریکې ته ننوتلي او پر پاکستانی کارګرو یې چې په خوب کې ویده وو ډزې کړې دي. او د اوکراین پر سمی خار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپایي مشرانو غبرګونونه پارولي. د یکشنبه ورځې دغه توغندیز برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 4 ډیرستانه وژل شول او 15 ماشومانو په ګډون 111 نور ټپیان شول. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین د برید د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض بللی او زیاته کړې ده چې اوربان ته سملاسي اړتیا ده. د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشرانو هم د برید په کلکه غندلی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي دوهم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت چې د 10 څپې څخه پیل تر 14 څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی، دوهم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي. په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس، د محلول اجزا وي. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپل د یو حل کیدونکو موادو کچا د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې او یا هم د یو حل کیدونکو د حل کوونکو د کتلو پر یو واحد باندې کچیرشتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی کچیری حل کیونکو موادو مقدار واخستل سی د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سی عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی یا پر حجم باندې. چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت، ام چې د خپل د حل کیدونکو موادو لده، او په همدې ترتیب سره وایو چې ان خپل د حل کوونکو موادو هغه د مولونو شمیر دی او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فرمول په همدې څو شکلونو باندې پلی سو چې ولیکو سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی، یا هم لیکلی سو چې سی مساوي کیږي ام تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی سو چې سی مساوي ان تقسیم پر ام زبر باندې. چې په درستو حالاتو کې ام خپله د حل کوونکو موادو د حل کیدونکو موادو چا یا مقدار مرو تاسو ته راشي، ان خپل د مولونو شمیر کوم مولونو د حل کیدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپل د محلول غلظت را تشي، او په همدې ترتیب وی چې د خپل د محلول حجم را ته بیانوي، او کچیر ام زبر د وګورو ام زبر خپل د محلل د کتلې مقدار را ته یادي، محلل د ماده مقدار را تشي. نو کچیر په دې غلظت کې څه هم غلظت مرو تاسو وایي چې د خپل سترګو او یا هم د لمسې حس په واسطه سر موږ او تاسو کولی سو چې وټاکو، خو په طب او صنعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپله دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کیږي چې په ټولو اجزاوو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو، د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو، عبارت د مولي برخې څخه دي. یعنی ان یو مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع او داسې ترتیب سره ان آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. نو موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه واخیستل سي، د محلول پر ټولو اجزاو باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعې باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دي. ګران زده کوونکو، بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي، چې دا محلول مولي برخه چې ده، کتلوي برخه چې ده، دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې کچیر موږ او تاسو وویشو، عبارت د کتلوي برخې څخه ده. په همدې ترتیب وایي چې دبلیو مساوي کیږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دوه جمع ام آی، یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کوو، عبارت کتلوي برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولای سو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای سو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای سو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول به موږ او تاسو کولای سو داسې ووایي چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. بیا تکرارون، د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي، او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم چې شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې نوی ماده مولونه په یو لیټر محلول کې وجود ولري، دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي، یعنی کله چې یو حل شوې ماده واخیستل سي، یو مول په یو لیټر محلول کې حل کړل سي، د دې محلول غلظت خپل یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې ماده دوه موله په یو لیټر محلول کې حل کړل سي، نو د محلول غلظت به دوه موله روي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کې حل کړو، نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 موله روي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکول سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. عمر او تاسو فرمول درلودي چې سی ایم یا هم مولاریکي غلظت مساوي کېږي ایم ضرب زر ملي لیټره ضرب مولر تقسیم پر ایم ضرب وی سره. نو عمر او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ایم مساوي کېږي په 1.9 ګرام، وی مساوي کېږي په 4 لیټره، او ایم مساوي کېږي 8 یعنی د ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله. لوی ایم چې ده هغه مالیکولي کتله ده، او کوچنی ایم چې ده موږ او تاسو ته کوچني کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ایم یا مولاریکي غلظت پیدا کړي، فرمول لرو. په دې فرمول کې د هرې کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کوو. قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو، وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې. لومړی د ضرب حالت له منځه وړو، او بیا وروسته په اخر کې تقسیم و. مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي. ګرام به د ګرام سره، ملي لیټر به د ملي لیټر سره اختصار سي، یوازې به مولر پاتې سي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې لاس راکړه. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولاریکي غلظت مساوي کېږي په 0.15 مولره سره. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې موږ او تاسو کولی سو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو، چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده، چې دې ته موږ او تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملټي غلظت سي غلظت ان معنا نارملټي. نارملټي غلظت مساوي کېږي اي کیو منفي ګرام، او په همدې ترتیب دا معنا چې معادل ګرام پر څه شي باندې؟ پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکې مادې پر یو واحد حجم، عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. او په همدې ترتیب د نارملټي یا یو مول یا د مول معادل غلظت چې دی، هغه د مقیاس اندازه کولو واحدونه چې دی، هغه عبارت د معادل کمیت په متر مکعب سره، معادل کمیت په دیمر متر مکعب سره، او په همدې ترتیب معادل قیمت چې د هغه پر څه شي باندې؟ په لیټر باندې. کېدای سي چې دا اوسي، که چیرې د حل کېدونکې مادې معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کښې شتون ولري، دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په نارملټي غلظت باندې یو مثال الو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فاسفوریک اسید یو محلول، د دې محلول نارملټي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 ملي لیټره کښې 1.9 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري، تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8 ګرام سره د دې نارملټي غلظت محاسبه کړي. نو د دې غلظت د محاسبه کولو لپاره هر کمیت لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې قیمتونه وضع کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو، او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه سیم عملی اجرا کو چې په نتیجه کې موږ او تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصاریږي، ګرام د ګرام سره اختصاریږي. دې ترتیب یوازې یوازې نارمل نارملیټي یا نارمل پاتې کیږي، چې موږ او تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملیټي غلظت مساوي کې ده په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحدات څخه چې هغه عبارت د مولالیټي غلظت چې د دې واحد پر اساس کولی سو چې موږ تاسو د محلول یو غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالیټي غلظت چې د خپل د یو حل کېدونکي مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالیټي غلظت څخه دی، چې په دې ځای کې بیا سی ایم لرو. سی یعنی غلظت، ایم یعنی مولالیټي غلظت، چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کېدونکي مادې د مولونو شمیر تقسیم د دوی د مولونو شمیر دغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کې چش کېږي حلیږي، د هغه پر کتلې باندې تقسیمو. تاسو یو فورمول لکې، د دې فورمول په واسطه به موږ تاسو کولای شو چې مثال هم الکو هر قیمت چې راکول شوی وي یو پر باندې تقسیمېږي، مشابهه دنیا له بسر اختصار کې او بالاخره اخري جواب په لاس راکړي. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو، مول پر کیلو ګرام سره، مول پر ګرام سره، او مول پر د ترتیب سره کولای شو چې کیلوګرام سره ولرو. چې عمومي فرمولې سی ایم مساوي کیږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي د مولال سره، دې ته موږ او تاسو مولالیټي غلظت وایي. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي، چې د دې غلظت په ذریعه سره په دې واحد په ذریعه سره هم کولای شو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو، چې دې کې بیا خپل د حل کېدونکي مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کشي د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی کچېرې وګورو یو حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملي لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت دی تیتر غلظت څخه دی، چې دلته سی یعنی غلظت، سی ټی مساوي کیږي ګرام تقسیم پر ملي لیټر سره. سی یعنی غلظت، ټی یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کیږي ګرام. ګرام را تاسو ویل چې د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر، د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر چې باندې مثال په ډول پر ملي لیټر باندې، پر یو ملي لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. ان زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولر محلول د تیتر به څومره وي، د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې 120 ګرامه په 1500 ګرامه اوبو کې حلیږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه چې پیدا کوي د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپته ای ام یو ده، د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا ښه راغلاست وایم او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستنی شیبو پورې فاتشي راځو ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فرمولونه چې د اتلسمې څپې څخه پیل تر درې دېرشمې څپې پورې دوام لري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه چې خپله مالیکول څه ته ویل کېږي په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه د مالیکول جوړښتونه وه د هغوی قطبیت وه د دوی ترمنځ قواوې وې چې موږ او تاسو په تېرو ټولګیو کښې لوستې وه همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فرمولونه موږ او تاسو څه کړو وپېژنو نو ګران زده کوونکو د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي نو د عنصرونو له اټومونو څخه په بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کیدای سي چې څه شي اوسي تشکیل سوي وي نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېلو عنصرونو د اټومونو لرونکي دي نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې په بېلابېل شکلونو سره وموندل سي نو په همدې اساس مالیکول پېژنو چې مالیکول څه شي ته ویل کېږي د مالیکول جوړښت څه ډول ده په همدې ترتیب کولای سو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم څه شو وپېژنو نو ګران زده کوونکو مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایو چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله قطبي مالیکولونه وه غیر قطبي مالیکولونه وه په همدې ترتیب ګران زده کوونکو راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي بل تجربهیي فرمولونه دي او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو که چیرې وګورو تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم دغه د زریبونو په نوم سره هم یادیږي کیدای سي چې دغه پر اساس باندې څه شي وښودل سي د بېلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپله د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي زریبونو پر اساس باندې دوی څه شوې ده ترتیب شوې ده او په همدې ترتیب وایي چې دا خپله د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کېږي په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو ګلوکوز په همدې ترتیب ښه مثال ورکولی سو سوډیم کلورایډ ورکولی سو او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی سو او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي یعنې موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یو بل ډول یې ګران زده کوونکو هغه هم عبارت د تجربهیي فرمول څخه ده چې په دې فرمول کښې بیا کېدای سي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل سي چې دې ته به موږ او تاسو تجربهیي مالیکولونه فرمولونه وایو چې د دې تجربې کلمه چې ده خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای سي څه شي وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر مساوي په څو سره ده په شپږ سره او د هایدروجنونو د اټومونو شمېر مساوي په دولس سره ده او خپله د اکسیجنونو د اټومونو شمېر چې ده مساوي په شپږ سره ده نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونو په دومره اساس سره څه شوې ده تشکیل سوې ده نو د دوی هغه تجربهیي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سي اچ دوه او سره یعنی دلته به تمو راو تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې د خپل د دوی یو چشې ده یو تجربوي فرمول ده. نو دلته چې د یوازې د کاربون د اټومونو د هایدروجن د او د اکسیجن د اټومونو نسبت ده د ګلوکوز په مالیکول کې موږ تاسو ته چش کوي راشي یا هم بیانې چې د تمو راو تاسو تجربوي فرمول وای ابل په دې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو ویني چې موږ تاسو کاربونیک اسید د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمیر چې د دوه د کاربونونو شمیر په دې ترتیب سره یو ده خو د اکسیجنونو شمیر هغه مساوي په څو سره ده درې سره ده. نو دلته چې موږ تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي د یو بل نسبت راته یادوي دې ته موږ تاسو تجربوي فرمول وای او په عین وخت چې موږ تاسو وینو چې د دې هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره سوی دي. او بل ګران زده کوونکو یو هم موږ تاسو د مالیکولو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختمانی فرمول لرو چې په جوړشتیز فرمول یا ساختمانی فرمول کې موږ تاسو وینو چې خپل د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمن د هغوی اړیکه هم موږ تاسو چیش کوي راشي یعنی په یو مرکب کې کېدای شي چې موږ تاسو وایي د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمن هغه اړیکه موږ تاسو ته په عین وخت کې بیت د اټومونو شمیر تعداد مراد تاسو چې کی په ګوته کړی یا هم راته وشي چې دې ډول فرمولونه تبې مراد تاسو مالیکو د جوړشتیز یا هم ساختمانی فرمولونه وایو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني مراد تاسو ویني چې د کاربن او هایدروجن ترمن یو ګونی اړیکه ده او په دې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واځي او په دې ترتیب سره د کاربن د اټومونو تعداد هم چې څه وي دلته واځي شو دل څه وي ده چې د خپل یو جوړشتیز فرمول ده. او ګران زده کوونکو دلته موږ تاسو جوړشتیز فرمولونه ویل دا چې جوړشتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي د هغې د لیکلو لپاره موږ تاسو ویل چې خپل ځینې وختونه مرکبات کچیری ساده او د هغې مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونه لپاره باید موږ تاسو ځینې وختونه د هغې توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوسو. نو په هماغه اساس درې مهم نکتې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید چې سي انلایز او یا هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا ورسته هغه په مول باندې چې شي سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کېدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو ان د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړی ماده سره سم لاسته چې شي سي راوړل سي. او دریم د ګرانز د کوونکو چې دا چې د کېدای سي خپل یعنی موږ او تاسو یو هغه کمیتونه چې خپل د ماده سره سم چې کیږي حاصلېږي باید د تام چې شو سي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسو یعنی کچیر هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذریبونه په ساده فرمول کې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي هغه باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته او یو د ډیر کوچنی عدد په ضربول سره کېدای شي چې تام عدد ته تشکرو تبدیل کړو. څلرم کېدای شي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه تم باید چې شو ډیر زیرو سو او متوجه سو د دې توصیفي او مقداري تحلیل سربېره موږ او تاسو کولای شو چې دا مواد کتله هم باید معلوم کړو او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کې نیول سره کولای شو چې د ساده فرمولونو مواد هم په دې ترتیب سره چې کړو د دې فرمول په واسطه سره دا سلاس ته راوړو چې کولای شو وایو چې x مساوي کیږي د مولي یا فرمولی کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهي فرمولی کتله. زه ګرانو زده کوونکو یو هم را تاسو ویل دا چې جوړشتیز فرمولونه څنګه لیکل کیږي د دوی زیات جوړشتیز فرمولونه چې د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواص پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي کېدای شي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري کېدای شي چې موږ تاسو وینو یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو چې په دې ځای چې مراد تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دوی خطي جوړش دي خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړش لري دوی چې دي دوی الکترونی ساحه جوړي او په همدې ترتیب سره یا هم د دوی الکترونی ساحو په نوم سره هم یادیږي او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای شي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزی اټوم پر شاوخوا باندې دوی الکترونی ساحه وجود ولري او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري د دوی ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده د اس پی هایبرید او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکسایډ او داسې نور کولای سوچ تاسو ویني دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوی الکترونی ساحه چې سوي دي رامنځته سوي دي او الکترونی ساحه ګران زکون کوم را تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی دوه ګونی درې ګونی یو طرفه اشتراکي اړیکا او آزاد جوړه الکترونونه دې ته موږ تاسو چې شوایل سو الکترونی ساحه ویلای سو اول ګران زکون کو دین وختونه کې داسې چې داسې مالیکولونه هم موجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه او سیدا مالیکولونه چې د خپل شاوخه کې کېدای شي چې درې الکترونی ساحه جوړې کړي او د دې ترمنځ ولاسي زاویه چې دغه مساوي په یو سلو شل درجه سره ده د اس پی 2 هایبرید درلودونکې ده او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه یو پر درېمه برخه او د پی د اوربیتال برخه دوه پر درېمه برخه ده داسې ګرانو زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کېدای شي سلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې سلور سطحي مالیکولونه چې د خپل مرکزی اټوم په شاوخوا کې سلور الکترونی ساحه رامنځته کړي چې یو دوه درې سلور الکترونی ساحه رامنځته کړي دي او دوی چې د اس پی 3 هایبرید درلودونکې دي د اس پی 3 هایبرید 3 د پی اوربیتالونه یو د اس اوربیتال درلودلو سره او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي سلور اوربیتالونه دوی ماینستر راوړي د اس اوربیتال یو پر سلرمه برخه او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر سلرمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیت په مثال کې ورکوالای سو یو هم ګران زکون کو د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرال مالیکولونه دي دا به هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزی اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکترونی ساحه چې شکوي جوړوي یو دوه درې سلور پنځه شپږ الکترونی ساحه لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي زاویه مساوي په نوي درجه سره ده دوی چې د اس پی 3 او ډی 2 هایبرید درلودونکې دي لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلوراید مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی 3 او ډی 2 چې یو موږ او تاسو د اس اوربیتال د پی اوربیتالونه او یو دوه هم د ډی اوربیتال سو د دې ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه د اس برخه یو پر شپږمه د پی برخه درې پر شپږمه او د ډی برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي بل ګران زده کوونکو د جوړستي د فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې درې لارې په نظر کې ونیسو یو دا چې د جوړستي د فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي هغه دا چې زیات وخت د کاربن او د هایدروجن ترمنځ هغه اړیکه نه لیکل کیږي دوام کېدای شي چې د کاربنونو د اټومونو ترمنځ اړیکه ونه لیکل سي یا هم کېدای شي ولیکل سي او دریم کېدای شي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي شکو او شی لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو کچیر وو ګورو موږ تاسو د جوړستې د فرمولونو پر اساس موږ تاسو ویل چې د دې په دې ترتیب لومړی په داس شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه خو رس تاسو ګورو په دې شکل سره موږ تاسو جوړستې د فرمول ورکړ ساده مو کړل ځینې وختونه داس حالت هم غوړه کولای چې موږ تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن ترمنځ اړیکه ورنکو یا د کاربینول د اټومونو ترمنځ اړیکه ورنکو او یا ځینې وختونه کولای شو چې یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ورکړو چې دا هم کولای شو چې په دې طریقه سره جوړستې فرمولونه چې شکرو ساده کړو رالو ګرانز د کوونکو د لوس په دې برخه کې چې تاسو یو څو سوالونه تاسو لپاره جوړ شوی دي لمړی سوال مالیکولی فرمول کې دی چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي کیمیاوي تعاملات کیمیاوي سنتیز تجزیوي او هیڅ یو دوام سوال د مرکباتو د ساده او مالیکولی فرمول د پوهولو لپاره لازم ده تر څو د مرکباتو په تحلیل پوه شو په کوم تحلیل دریم سوال هغه مرکبات چې عین مالیکولی فرمولونه لرونکي وي خو جوړشته فرمولونه یو لبل سره فرق ولري یو دبل چی شي بلل کیږي مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو د آزادی میلمه پروګرام ته مو خره خلاص توایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان میلمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشې پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او څوک یې چرته شوی او نومړنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسې. جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکو او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ وکاله په هندستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تل شوې ما خپل تمه درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی. د ست څنګه زه پتا سې کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شته دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسم فارغېدلو نو په جمهوریت دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوي چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دولت یې راشوي چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاري تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تپو تلا شروع او بل اخره د دولتي بورسونو لارې هندستان ته ولاړم.
په د خوندې پاره ته په خوندې کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغې د زده کړې نه زه کوم زندسي شاګردان وي چې هغه پر ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مزامینو کې تکړه وي، هغه خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مزامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبه سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب چې ودا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګرځ د متعلمي دوره کې زکول سختي کورسې سره به په پایله په یوه چې څومره یو قوی علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرموله حل کما او تر څنګه دوستازان او د هغه وخت د میډیا او د غل وجه دا تاثیر را باندې او چې باید منګه دا تشریحي مزامین هم ذکرو یا ډیر پریکټس کو یا خوانت واخلو چې کله الولو نو ټول فریډونو کې وز عبد الوکیل لیسا کې په نهم سنف کې ما حمایا دیږي چې منګ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالب باسونه کول هغه نه به خوند اغسته خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم نو په ټوله کې ما ټول مزامین خوښېدل یو نیم مداسي و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سعید دا که سیمه وکړل ټول جگ نه ډکی دي یو ځکه دا چې چانه دی ویلی چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي خپل څه جوړ کړي بس دا وهل لي او وجل لي نو ما ټول کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغهونه خو خوانه غوسته د مکتب ته ورته
یا د مکرچوال نمره وي یعنی یس نه کم شوی نه یسته یا مشروط شوی نه یسته
نه مشروطیه او ناکامي خو ډیر لري و بخي په ژوند کې معنی د تجربه
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکو چې ولوم راوي کنه ولې چې ګشنګي دي کاوله چې معنی مخکې نشي نور کسان
دا مسله جالب و ما فطرت داسې و چې نقل منه کوو نه مغخته چې چاته نقل ورکم ځکه زبې یو قسم ریده لمه او چې زه یو شنه مال ورتوب نه دا بد وړ چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کمرا شمنو دا نقل چې ما ته د څو لوی جرم ښکاری د پاغه وخت هله چې اوس په یوه ما ډیر راځي شو دا کار نو نه نه تل ورکو نه به وخت
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې 2 ساعته درس وایلی 2 ساعته د مستی کولا کار دی کو نه دی کو ځکه کله کنده خو مون په افغانستان کې د کور نفقه مې وسور تر غاړي ویزه تر ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړي وي تاسو څه کول کی اواز درس ته مو وخیسته وکنه کار مې مرسره کوه
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم یو خو منګ کورنۍ سختار دا سی و چې کارو غټوټ را باندې نو او دویم په زه چومه لکه دویم اولاد ما د کور نو د کورنۍ کارونه هم بیغمه ما فقط مکتب درس کورسونه ورزش د غدري کولنه درې کارونه به چې زه په کې ډیر زیات مشغول وم
یعنی پاورج ډول باندې ورځ به موږ څو ساعت درس ولې درې څلور پنځه
ا ما روټین دا سی و چې موږ ته چې افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شي 12 12 نیمه بجې به تر کور ته راو رسیدو یو خور ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا دلمانځنه پسې تیر 2 بجې 2 نیم 3 بجې به موږ کم کور شروع کړه هغه به مټن ک او هغه نه بعد 15 بجې شپږ بجې ته افغانستان کې به داسې ماجیګاره بنا وخت او چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او لماسوتن مازنه بعد بیا یو کتاب نوم به رواغس او درسونه به وای چې درسو هم دغه ته سره ودو شو ودو به شو سترګې هم پټې شو نو داسې دغه نو چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعت درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسایل بیا ساعتونه هم چې بیا په امتحان کې ډیر زیات تعقیب او 15 ورځې به امتحان ته پاتې شو نو کلب هم پاتې او کورس هم پاتې او بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پس جره کده را ته وای سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه ځکه چې په خپل وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونز منو څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوې فارغ شو بیا د ننګرهار د معرفت ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو لخوا څخه اخیستل کېده تقریبا 15 نمره پوری چې سوګول او د نمرو مجموعه چې ولې 3 کلنو په دې حساب باندې نو د ټول ولایت په ساته امتحان واغسته البته د خاري لیسو او په لیسا کې د کامیاب شو خو بیا غو پروسه په وخت کې د معرفت وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او غیر لخوا ډیسټرب شو خراب شو او فائدہ پکې دا وکړه چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف یوادونو بورسونه دي او بیا مخالي ځله شروع کړل بل اخر ځه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغستل کېده د انګلیسي ژبې او باغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه ټکنالوژي نوم یادو زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتمی انګلیسي زده وي. تاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله زما په باور انګلیسي په هیدل چې د ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاهد یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافی نه و چې موږ یې زده کړو. اولم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیاتو فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کتا سي نړۍ کې ووم ګوري عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او دا چې کامیاب هیوادونه هم کوو ګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې ده نو هغه د هیواد دویم رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بيخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډیر زیات مزامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز ذکر کول. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې لمنګ نه تکراول، خو بیا ماشاءالله افغان لکان بچول ل 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نورسته چې د انوایرنمنت سره آشنا شول، نو بیا بل ډیر هندیانو نه مخ کېول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، منګه په یونیورسيټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې، زوما نورمال ګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه او زمنګ سیستم د پراخه فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډیر آسان او په سپیسیفیک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خلک، خو موږ لپاره نوی په دی چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګوري تکړه ول. دا غو نظام به خي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ نه سیستم به خي متفاوت.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خیو غواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولای شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس دی، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ، دا ورته کانسپټونه چې دي هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولای شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوښي، فقط په دې پوښي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوی ده. نو دغه چې په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدل شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان له فریلانسینګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسایلو نه ډیر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا دا ډیټابیس جوړي، یو چا دا ویب سټ جوړي. په دې برخه کې یو بدبختي بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی. هغه آنلاین پیمنٹ کول لک سخت دی د زمنګ د هواد غ سیاسي سچويشن چره دا عموما دا سیده چې څوک پډیر باور نشي کول او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو پنړیوال مارکیټ کې ځان ته خې پیسې جوړی کی به دا عملګری کول شي چې خپلوانو نه چې په خارج ووسی هغه نه استفاده وکي دا هو آی ڈی کارڈ او بانک اکاؤنٹ او درتونه استفاده کی او خپل تخنیکی علم خلکو ته پنړیوال مارکیټ کې وړاندې کی خو هغه نمخ کې داغه ځکړه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایط کې ډیر ضعیف سیستم روان دی د ټیکنالوژي
ام دغه پښتو نه موس کول چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو تاسو دا کسان په مسلکی او غیر مسلکی ویشل چې یو کول شي په غیر مسلکی ډول باندې پاپا ټولنیز رسنیو کې د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سيزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغه سې کارونه به کېږي. تاسو موده مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خوره کړل. همداسې زه د لسهاو وسلهاو واقعي شاهد ما چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت تزيد یو کیس پکله دې په ځای شاهد د تخنیکی حل وړاندې کې هغه نيسي بندي کوي وای چې ته ولې دسي کول. نو خبره ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدل شي سره غیر تخنیکی ټکنالوژي کې زده کړو کې او خپل ژوند ته روان.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی؟ په افغانستان د نه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی د ننه په افغانستان کې زده کړي که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بالته ډېر مسایل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسو قوي ټیلنټ شونه کې نړیوال مارکیټ سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنس لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چیرې یو څوک وغواړي ځان نه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی فیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او داون کېدو کې ډېر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په داون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګوري، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ټانچا د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپست دي، ډاټا انټری والی، نت ورک کوچنی انجینرانی، چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډیر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخی سره متضاد دی. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي، خو به د جذب کولو کپاسټی ډیر کم ده، نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي، یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافي د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډیر وپوښتل، تاسو مسافرۍ کړې د اشپزي مزده ده؟
بالکل، زه د 2014 لسمه مسافر یم، د لسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
څه ښه په خواله شي او نو وای چې مثلا چپس ښه په خواله شم، یا نو وای چې ګورمیان ښه په خواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځانه زنه کوم، عموما ما سره چې ملګری دا اگې او دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
دا واړه واړه شپځې کوم، هغه نه کوم چې روشي کړای چوپانی دا شي نه جوړه خو.
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیوخه خاطره ذکر دا په ټیکنالوژي کې څو کار کوي، کله کله تیروتنې لسړی کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهنه نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټیکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه، یوله دویمه درېمه ژبه انګلیسي نه، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعارو چې موږ ټیکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې، او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونه وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي او جمع یو شي کې چې زه پاتې وم، هغه دا چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل، ما کتابونه اوس ماتیا نوې پیسې د پوره شوې دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سنګړې پاتې ده، او اوس هم کله کله فکر کوم چې دې سره به څه کړو.
د تومره سختيار سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټول کې ځوانانو ته څه ویل غواړي، پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده، او په دې برخه کې کچېر دوی و غواړي کار وکړي، د کار زمينه ورته څومره ده، وایي د څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زورته متاسف ما په سخت شرایطو کې دي، دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټیکنالوژي د پونتونو ډیره استادانو وتل د پونځي او تعداد د ټیکنالوژي راخکته شو د ماسیلونو په پونځي او کې او همدارنګ په مقابل کې بیا یو بلې طبقه ته ماستریان او ډاکټرګان ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې او تبیا هم د ټیکنالوژي لمن نه سي. نو کوشش پکار ده خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي. تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړئ شي شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کړي او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړئ ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شئ. نو دا ډیر ښه کار وشي چې یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ ذره لاوګي سپک شوی.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان چنده وسی
اله کوم ډیر مننه.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.